مهمو خبرونو سرټکی اوري. په غزه او لویدیز غاړه بریدونه. فلسطینی رسنۍ وی اسرائیلی ځواکونو په لویدیز غاړه او د غزه په تړانګي هوایی بریدونه کړي او په لزګونو ملکیان یې وژلي او ټپیان کړي. اسرائیل ویل د حماس لخوا د برید مخنیوی یې کړی او په قاهره کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې بې پایلې پای ته رسیدلې. د پاکستان نه د افغان کډوالو ایستل. اروپایي ټولنې او پخوانی او امریکایي چارواکو د پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د بیرته ایستلو پر پریکړه له سره غور وکړي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د کرکټ نړیوال جام سیالۍ په د سیال کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په دریم ځل د کرکټ په نړیوال جام کې لوبیږي، سبا د دوشنبه په ورځ د پاکستان سره لوبه لري. د کرکټ لوبې ارزونکي د ښه لوبېدلو تمه لري.
سلامونه، ستړي مشئ. نن یکشنبې د اکتوبر 28 او د میزان یا تلې میاشتې 13 نیټه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خپرونه ګورئ. هیله ده چې نیم ساعت موږ سره اوسئ. په غزه کې اسرائیلي الوتکو د ګڼې ګوڼې ډک یو بازار بمبارد کړی دی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د چارواکو او عیني شاهدانو ویلي چې برید د نصیرات د کډوالو د کمپ په یو بازار شوی دی چې پکې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. بلخوا اسرائیل د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې په یو جومات د برید خبر ورکړی او ادعا یې کړې ده چې په جومات کې د حماس او د فلسطین د اسلامي جهاد غړو د ترګریزه بریدونو پلانونه جوړول. بلخوا ته په قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د سولې غونډه بې له کومې پایلې پای ته رسېدلې ده. تفصیل یې په راپور کې واوري.
په غزي تړانګ کې اسرائیلي الوتکو د کډوالو په یو پندغالي کې لګنې ګونی ډک یو بازار په خاورو خزل بدل کړي. اسوشیټ پریس خبري اژانس ته په غزي کې چارواکو او عیني شاهدانو ویلي چې د نصیرات د کډوالو په پندغالي کې یو لګنې ګونی ډک بازار د اسرائیلو هوایی ځواکونو بمبار کړي چې پکې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي.
دا د سوګنې سیمه ده. زما ټوله کورنۍ ورکه ده، مور پلار ورونه. زما ټول ورونه ولاړ، زه او خور مې یوازې پاتې شوي یو. موږ یې له خپلې کورنۍ جلا کړو. زما لپاره الله کافي دی او هغه د چارو سنبالونکی دی.
په همدې حال کې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې په یو جماعت د برید خبر ورکړی او ویلي دي چې د جماعت په دغه ودانۍ کې د حماس او فلسطین د اسلامي جهاد غړو په اسرائیلو د بریدونو پلان درلود. د اسرائیلو پوځ ویاند وایي چې دوی د تیرې شپې په بریدونو کې د حماس راکټي ځواکونو د مرستیال په ګډون لسګونو فلسطینی جنګیالان وژلي دي. هغه په غزه کې د 212 کسانو یرغمل کېدل هم ومنل.
ربی مئات متوشوی ایر از رسیدتا کورنا
مونږ تر اوسه درې سو او وجل شو یاسکرو او د 212 يرغمل شو کسانو کورنۍ ته احوال ورکړی دی. زه تکراروم، 212 کسان يرغمل شوی زمونږ زړه د يرغمل شو کورنۍ سره دی.
لبل فلوا د اسرائیل او غزه د جګړې د پایت رسولو لپاره د مصر په پلازمینه قاهره کې د عربي هیوادونو غونډه د کومې پایلې پرته پایت ورسیده. په دې غونډه کې اسرائیل او لوړپوړو امریکایي چارواکو ګډون نه درلود. په غونډه کې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې د اسرائیل لخوا هوایی بریدونه وغندل، خو اروپایي چارواکو بیا د ملکي وګړو په خوندیتوب ټینګار وکړ.
ما نن تاسو ټولو ته بلنه درکړې چې په ګډه په یوې داسې کړنلارې موافقې ته ورسیږو چې هدف یې په غزه کې د اوسني بشري ناورین پای ته رسول وي. سوله څو اړخونو د خوندي، بشپړ او شتک تضمین سره سولې ته یوه لار پیدا کړو او غزې ته د بشر دوستانه مرستو دوامداره جریان سمدلاسه دوربند لپاره او د چټکو خبرو اترو سره د دوه دولتونو حل او د یو خپلواک فلسطیني دولت بنسټ رامنځته کړو.
تیره اونۍ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اسرائیلو لخوا په غزه کې د جګړې او بې ګناه خلکو وژنې په غبرګون کې لاریونونه شوي دي چې په دغو لاریونونو کې ځینې په تاوتریخوالي هم اوښتي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې اړوند ترکیې نن یکشنبه یو طبي ټیم او په بشري مرستو بار یو پرواز مصر ته ولیږو تر څو د غزې خلکو ته ورسیږي. دا ویډیو چې د ترکیې د جمهوریت په یوه الوتکه کې د مرستو بستې پکې ښکاري په ټولنیزو شبکو د ترکیې د روغتیا وزارت د خوانه خپره شوې ده او د صحت وزیر یې په ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې په دې مرستو کې شل متخصصین او طبي درمل او اړوند مواد شامل دي. ترکی چارواکو ویلي دوی د غزې تړانګې ته د رفح ناحیې له لارې ځکه لیږي دا مرستې لیږي چې د حماس وسلوالو لاسته ورنشي. تیره شپه ناوخته د اوکراین په خارکیف ښار کې د خوړو په یوې ډیپو د توغندي لګیدلو له امله شپږ تنه ووژل شو او څوارلس نور په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د خارکیف ښاروال په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې ګمان کوي د خوړو زیرمه د روسیې په اس دېرش ډوله توغندي لګیدلې اوسي. ټول وژل شوي او ټپیان د نوا پوشته په نوم باندې د اوکراین د یوې شخصي پوستې یا مخابراتي شبکې کارکوونکي دي. یاد شرکت په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې د توغندي لګیدلو لږ مخکې د خطر زنګ چالان شو خو د دفتر دننه کارکوونکو ته دومره فرصت ونه شو چې د برید مخکې خوندي ځای ته ځان ورسي. او د چین دولتي رسنۍ خبر ورکړی دی چې نن یکشنبه سار د چین په جنوبي سمندر کې د چین د ساحلي ګارډ ټیوې بیړۍ د فلیپین دوه کښتیو سره ټکر کړی دی. د ټکر دا ویډیو د چین دولتي تلویزیوني شبکې خپره کړې ده. د چین د ساحلي ګارد په ویبپاڼه لیکل شوي دي چې د چین د خبرداري سربیره د فلیپین کښتیو د رینای ریف تړانګه کې د تیرېدلو هڅه وکړه او غوښتل یې په همدې ساحه کې د فلیپین سمندري جنگي بیړۍ ته ساختماني مواد ورسوي. د چین حکومت وایي د فلیپین دا ډول فعالیت غیر قانوني دی. د امریکا حکومت چین دا اقدام غندلی دی. اسرائیلی مشران کوخخ کوي یقیني کوي چې پر اسرائیلی ملکی وګړو کوچنیانو او سپینګیرو د حماس د بریدونو ویره له نړۍ هیره نشي. په فلسطینیانو د بریدونو له امله که د یوې خوانه نړیوال اعتراضونه زیاتیږي بلخوا اسرائیلو خبریالانو ته بلنه ورکړې ده چې په اسرائیلو کې د عدلي طب د پوهانو موندنې د نږدې نه وګوري.
د غزې په تړانګه کې د دوه اونیو دوامدار جګړې وروسته ټپي شوي فلسطینیان بیرنې خونې ته وړل شوي دي. په ورته وخت کې په منځني ختیځ، شمالي افریقا او د نړۍ په نورو برخو کې پر اسرائیلو باندې فشارونه زیاتېږي او د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره احتجاجونه او مظاهرې کیږي. په برلین کې تاوتریخوالی هغه وخت زیات شو چې د اسرائیلو پر ضد د مظاهرو له امله 104 اویا تنه ونیول شول. همدارنګه په لویدیځه کرانه کې د فلسطیني مظاهره کوونکو او د اسرائیلو د پوځ ترمنځ په خوډب کې یو شمېر فلسطینیان وژل شوي دي. کله یوې خوا په غزه کې بشري ناورین سختېږي، له بلې خوا پر اسرائیلو باندې نړیوالو فشارونو هم زور اخیستی دی. خو اسرائیلي چارواکي هوډ لري چې د روانو میاشتو په اومه به پر اسرائیلو د حماس بریدونه له نړۍ هیر نه شي. په دغو بریدونو کې 1400 اسرائیلیان وژل شوي وو. خبریالانو ته د عدلي طب خونو ته د تللو اجازه ورکړل شوه. په دغو خونو کې د ملو شویو خلکو پاتې شونې وي. په دغو خونو کې په هر ځای کې د انسانانو سوځېدلي هډوکي پراته دي. ډاکټران هڅه کوي چې د انسانانو د بدنونو برخې سره رایو ځای کړي.
مونږ هڅه کوو چې دلته د وژل شویو خلکو شمیر معلوم کړو. په دې ځای کې مونږ یوه ژامه وموندله. مونږ دلته درې ژامې موندلې دي. له دغه امله مونږ ویلی شو چې دلته لږ تر لږه د دوو انسانانو پاتې شونې موجودې دي.
په جنوبي اسرائیل کې غزې ته څیرمه خبریالان د بیري کې بیتیز سیمې ته بوتلل شول. په دغه سیمه کې د حماس د برید نښې اوس هم تازه دي. په دغه سیمه کې ویجاړۍ د حماس لخوا کارول شوي موټر سایکلونه او اصلې هماغه شان پر خپل حال پاتې دي. اسرائیلو دغه هیواد ته د امریکا د ولسمشر له سفر وروسته د نړیوال ملاتړ یوه بله نښه ترلاسه کړه. له دې سره سم د برټانیې لومړي وزیر هم د پنجشنبې په ورځ اسرائیلو ته سفر وکړ. د برېټانیا لومړي وزیر د اسرائیلو سره د ملاتړ د ژمنې ترڅنګ غزې ته د مرستو د لیږلو لپاره د یوه تړون په کولو کې د مرستې وړاندیز هم وکړ. خو د دغو ډیپلوماتیکو منډو ترلو سره سره اسرائیلي جنګي الوتکې پر غزې بمباریو ته دوام ورکوي. چارواکي وایي چې په غزه کې د وژل شویو شمیر د هرې ګړۍ په تېرېدو سره زرګونو تنو ته رسیږي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنګټن.
د ګوزر ناروغي اوس هم د افغانستان او پاکستان د ماشومانو لپاره مرګانې ناروغي ده. د کلونو کلونو راهیسي د پرله پسې واکسینونو سره سره ولې دغه ناروغي نه ورکیږي؟ څه باید وشي چې دغه وژونکي او معلولونکي ویروس زمونږ لسیمه ورک شي؟ ولس، دینی عالمان او ټولنه څه مسؤلیتونه لري؟ د اکتوبر په 23مه د ګوزن د لمنځولو په نړیواله ورځ د امریکا غږ په تلویزیون، رادیو، ټولنیزو شبکو او سپوږمکۍ د ګوزن په حق له ځانګړي خبرونې مه هېروئ.
خبرونو ته دوام ورکو. امریکا او اروپای ټولنې د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان نه د افغانو کډوالو د بیرته ایستلو په پریکړه د سره غور وکړي. خو د پاکستان حکومت په یو تازه اعلامیه کې په ګونګه ژبه خپل پخوانی دریځ تکرار کړی.
تازه د امریکا د بندنوی چارو وزارت له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو له دغه هیواد څخه خپل مسؤلیت د ترسره کولو غوښتنه کړې. د دې وړاندې اروپایي ټولنې هم د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ویشتلو په اړه وضاحت غوښته و، خو د پاکستان حکومت د کډوالو په اړه یو ځل بیا تقریبا خپل پخوانی دریځ تکرار کړی. قانون کې فکر کوي چې ښایي پر پاکستان دغه ډول نړیوال فشارونه زیاتې پایلې ونه لري.
Urge all states including Pakistan
زړه د پاکستان په ګډون ټول دولتونه هڅوم چې د کډوالو او پناهغښتونکو په اړه خپل هیوادونو د پناهغښتونکو د نشړلو اصول ته درناوی وکړي. زه په ډیره قوي توګه د پاکستان په ګډون د افغانستان گاونډیان هڅوم چې او افغانانو چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي او ته دوه هیوادونو د ورتلو اجازه ورکړي. زه دغه هیوادونه هڅوم چې د افغان کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او د کډوالو د نړیوال سازمان سره د بشري مرستو په اړه همغږي وکړي.
بلخوا په یو تازه پرمختګ کې د پاکستان د سرحدونو چارو او سرحدي سیمو وزارت سفران د یک شنبه په ورځ په یو تازه اعلامیه کې خپل ادارو ته د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو سره د ښه چلند توصیه کړې. خو اعلامیه د هغو افغان کډوالو چې قانوني اسناد نه لري په اړه ګونګه ده. په اعلامیه کې راغلي
د افغان کډوالو د نیونې او توقيف په تړاو لارښوونه کیږي چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې موجود دي، هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د ثبت اسناد او یا د افغان کډوالو کارتونه ولري، هغوی په موقتی توګه په پاکستان کې د اوسېدو اجازه لري. د افغان کډوالو ویرول، نیول او بندي کول به د پاکستان په اړه هغه فکر چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ګټلای زیانمن کړي.
د پاکستان حکومت په پاکستان کې ناقانونه کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر اخره له پاکستان څخه د وتلو ضربوله جل ورکړې.
مونږ هغه ناقانونه افغان کډوالو او د نورو هیوادونو اتباعو ته چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه اوسېږي د نوامبر میاشتې تر لومړۍ نیټې له پاکستان څخه د وتلو ضربوله جل ورکوو. که دوی خپلو هیوادونو ته ولاړ نه شي، مونږ به د قانون د پلي کوونکو ادارو، فدرالي او ایالتي حکومتونو ټولې ادارې پلاس پکار شي او دغه کډوال بل پاکستان څخه وباسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وای په پاکستان کې مش ډیر افغان کډوال افغانستان ته پستاني دول ستونزو سره مخ کې دي. شي
د کې داسې خلک هم شته چې ان دکی په افغانستان کې د کوئی ژوند د خطر کې دي. شي ان دکی نو بای چې دا خلک په زبرستي ریپورت نکړي شي او د دې لپاره موږ حکومت ته هم دا وایو چې د دې لپاره یو داسې یو پلان پکار دی چې دا خلک موږ رېجستره کوو او انیسیاو باندې والي سره کومکې حکومت پاکستان.
شنون کې فکر کوي چې نړیوال فشارونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د وشتلو په تړاو د پاکستان پر پریکړه خای زیاتې اغیزې ونه لري.
نو غیر رجسترډ افغان کډوال چې د واکې پاکستان کې کم نشته دي، د استابلیشمنت او ځینې نور ادارو لخوا او د عوامو لخوا هم ځینې چې کم هلکی هنګا لخوا فشار دی چې دا زر تر زره اولیږي شي. نو دا څنګه لري چې دا ډول ادارو وخت چې کم د پاکستان باندې وا سټیر اثر ولري تر کومه چې س ډېر غټ انسنټیو پاکستان ته.
له پاکستان څخه د ناقانون افغان کډوالو د وشتلو له اعلان وروسته له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور وشتلو او افغانستان ته د کډوالو ستنیدلو زور اخیسته. پاکستانی رسنیو د جمعې تر ورځې افغانستان ته د 25000 افغان کډوالو د ستنیدو خبر ورکړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په دې ستونزو کې په پاکستان کې مشت افغان کډوال وی د پاکستانی حکومت له لوري د دوی د ایستلو تر اعلان وروسته کوي خواتل ته څو کور په کرایه نه ورکي، بل خواته د کورونو مالکان د دوی له لوري ورسره جمع شوی اډوانس روپی هم نه ورکي. دغه افغان کډوال وی د کورونو مالکان ورته د پیسو غوښتنې په وخت کې د پولیسو اختار ورکي. خدای نور ناصر یې راپور لري.
د کور د مالک پیغام وایي که اسناد راکولې سويشه غني دا کور تر ما شام را خالی کړی. هغه کور چې د کس یوازې یو باندې وړاندې په کرایه نیولې دی. خو اوس د همدې کور مالک هم ورڅخه د اسناد غوښتنه کوي.
اول ما ته مالک مکان نه ویل چې تاسو اسناد ستا نسته سرقم ده. یو دوه میاشت کرایه ما کور پیشکی می راکړه، یو ما ایدوانس می ورکړو. بدل هغې نه چې زه دلته شفت شومه یو هفته بعد راته وایي چې اسنادونه راولېږه، دغه اسنادونه دي. وایي دا اسناد تا سره کفایت نه کوي، د ما کور خوشي کوي. اوس ما یو میاشت ایدوانس می ورکړی، یو میاشت نور هم دوه میاشتې کرایه مې پیشکی می ورکړی، اوس دا بس وزیږي. ما هغه په خیابان سر سید کور کې ما هلته ایدوانس می ورکړی، کرایه مې ورکړی، تر اوسه پورې ما ته ایدوانس نه دی ورکړی. اوس چې زه ته ورته څه وایم، وایي ته اوغانۍ ته راځي د ما نه ایدوانس غواړي، د ما ایدوانس تر اوسه پورې هغوی ته پاتې دي.
دغه افغان وایي تر دې وړاندې په هغه بل کور کې هم د کور مالک یوازې څلور پنځه ورځې وخت ورکړ چې په دې موده کې دی د هغه کور خالی کړي.
ما ته هلته مالک مکان وویل چې اوله میاشت پورې د مونږ کور خالی کړي، چې خالی نه کوي پولیس ته راولمه او پولیس تا ته وړي. زه حیران پاسم په پنځه څلور ورځو باندې چېرته زه لاړ شم. ما ورته وویل چې پنځه شپږ ورځو باندې هېڅ هم نه دي، نو وایي وځئ چې نه وځئ زه پولیس ته راولمه. یو خو زه اسناد ما سره نه وه، یو د شار پرچا را سره ده، یو بل پرچا چې زه کله د افغانستان راغلمه تورخم بردر ماته راکړه. هغه وایي دا قانوني نه ده خو خوشی کوي.
له دې سره د اسلام آباد په شمول په ګڼو نورو سیمو کې د کرایو کورونو کې اوسیدونکو هغو افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د همدې میاشتې تر پایه د کورونو د خالی کېدو ویل سوي دي. دا ځکه چې د پاکستان حکومت درې ونې وړاندې په دغه هیواد کې میشت ناقانونه کډوالو ته د اکتوبر تر پایه د وتلو وخت ورکړی چې اوس یې یوازې څو ورځې پاتې دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
په یوې بلې موضوع کې د افغانستان د بیرغونې دپاره د امریکا د سر مفتش دفتر چې په سیګار مشهور دی ویلي دي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې په جبري ډول او د کم عمر لرونکو نجونو ودول زیات شوی دی. په دې موضوع د نجونو د حقوقو د مدافع او فعالې نظیفې جلالي نظر اخلم چې په سکایپ یې زموږ بلنه منلې ده. نظیفه جان، ستړي مشي پروګرام ته. پوښتنه مې اول دا کوله چې لږې تشریح راپور کې ویل شوي دي چې د 2021 میلادي کال وروسته په افغانستان کې 15% نجونې د 13 کلنۍ مخکې او 18% نورې د 15 کلنۍ نه مخکې په جبري ډول واده شوي دي. ستاسې په نظر باندې د دې کار هغه علت به څه وي؟ ولې داسې حالت شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونې کې هلی تاسو ته استاد دلاري د خبرونه ټول لیدونکو او ریدونکو ته. د دې علل او عوامل حتی په تیر شلو کلونو کې تر اوسه پوري په افغانستان کې تر ټولو هغه بنیادی او اساسي دلیل د مدني قانون او د اساسي قانون درست نه تطبیقې دل دي، او همدارنګه حتی په تیر حکومت کې مون قانون خشونت علیه زنان یا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون لرل چې دا په ټولنه کې نه تطبیقې دل. اوس مهال خو ټول تیر قوانین د اوسنۍ حاکمیت لخوا یعنی د طالبانو لخوا نه تطبیقېږي، نو په کومه ټولنه کې چې د داسې جرمونو په حق باندې د دې سره چې په مدني قانون کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې دا جرم بل شوې دی، هاو اته جزا ورته ټاکل شوې دی، لیکن نه تطبیقېږي. نو د قانون نه تطبیقېدل یې هغه اساسي عامل دی، لیکن هغه فرعي عاملونه چې د افغانستان په ټولنه کې دي، مثلا د سواد د سطحې کموالی، د فقر لوجې څخه، د بدو فرهنګونو لوجې څخه چې زموږ خلک متاسفانه د عامه پوهاوی د نشتون لامل زموږ په ټولنه کې تر سره کیږي، او اقتصادي فقر چې تر ټولو مضر او لوی عامل د دې بلل کیږي، چې البته په افغانستان کې هغه بد فرهنګ چې ما یاد کړل لکه ولور یا تویانه چې نه اسلامي اساس لري او نه ټولنیز اساس لري متاسفانه دای
لاملونه دای تقریبا تاریخی عوامل هم ګڼل کیږي د افغانستان په جامع ټولنه کې. مګر فکر کوي چې دا د 2021 کال وروسته چې کله په افغانستان کې د دنجونو په تعلیم او خزو په کار کولو محدودیتونه بند شو، دای د دې سبب شوی اوسې چې جنکۍ اوس په کم عمر کې ودونه کوي او یا جبري ودول کیږي؟
دا دقیقه خبره ده. البته د 2020 کال را پدی خو چې زموږ خپل سازمان هم په دې برخه کې کار کوي او تقریبا تر 200 ډیر قضایا ما په څوخ پرونو نور کې یادونه کړې ده چې د اجباري ودونو قضایا زموږ سره شته دي، چې حتی د طالب قومندانانو لخوا په کورنیو کې مثلا دویزی فامیلونو ته او په اجباري شکل سره دا غوي دینجونو سره ودونه کوي، او همدارنګه د رواني مشکلاتو لامل چې موږ مثلا څو انټرویوګانې د انجونو د پلرونو یا د ورونو سره درلودل، چې هغه ویل مثلا د انجونی مکاتب ته نزي کوم بل مسروفیت په کور کې نه لري، وظیفه نه لري، د دې لپاره چې دوی په ژوند کې یو بدلون راشي، د دې لپاره چې دوی د رواني ناروغي سره مخ نشي. البته متاسفانه چې دای د حل لار نه ده، خو دوی داس فکر کوي چې خای د دوی واده کول به د دوی په ژوند کې یو نوې تغییر وي، او هدا اقل دوی به د رواني لحاظنه د دوی ژوند خشي. قال دا چې چې کله واده کیږي د رواني لحاظ نور په دوی باندې
فشار دی. نظیفه جانې، کلګز منګ لیدونکو ته د خپل نظر د سه توضیح ورکې چې په کم عمر کې دنجونو واده کول زیانونه څه دي؟ یعنی
دقیقا زیانونه تر ټولو لومړی زیانې دادی چې هغه ته د صحي او رواني لحاظ څخه مشکلات ورپېښولای شي، د مور او ماشوم د مړینې سبب کېدلای شي، انجونی تر رواني او روحي او حتی جسمي فشار لاندې راوستلای شي. په ټولنه کې د دوی لپاره هغه کوم مسولیت چې مثلا یو کم عمره کس چې حتی موږ د نړۍ د بشری حقوقو په اعلامیه کې د ماشوم تعریف داسې لري چې هر هغه کس چې د 13 کالو څخه کم وي هغه ماشوم دی. نو یو ماشوم خپل مسولیت د کورنۍ مسولیت، او بیا په افغانستان کې تاسو بهتره پوهیږئ چې زموږ داسې فرهنګونه دي چې کله یو انجلۍ واده کیږي هغه د ټول کور مسولیت پر هغه باندې وي. نو جسمی فشار، رواني فشار، او د مور او ماشوم د مړینې سبب کېدل، او حتی د خودکشي، خودسوزي په کورنۍ کې د تاوتریخ خوالي سبب، ځکه چې خاوند کوم توقع چې د دې انجلۍ څخه لري هغه انجلۍ د نسی پوره کولای په کورنۍ کې د دې د وهلو او ټاکول او د تاوتریخوالي سبب کېدلی
شي. شاید ډیر طبي متخصصین ستاسو د نظرې سره ډیر موافق اوسي. پر صورت وخت کوم نظیفه جلالی کورم ودان ډیر ډیر مننه چې زموږ پروګرام کې ګډون وکړو.
مننه. سلام.
درنو لیدونکو، په کابل کې د افغاني محصولاتو او تولیداتو نندارتون جوړ شوی دی. افغان سوداګر د بازار د ټکنې کېدو شکایت کوي، او یو شمیر کاروانګر د اوبو د کمښت خبره هم کوي. طالب چارواکي به د ستونزو د حل ډاډ ورکوي، خو د وضعیت ارزونکو په دې باور دي چې د افغانستان اوسنۍ سیاسي وضعیت پر اقتصاد مستقیم اغیز لري. شمس آریان راپور لري.
په کابل کې د روان کال د تلیمیاش له 23 بیا تر 29 نیټې پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون لویه برخه د افغانستان د وچې او لندې میوې محصولات ول چې تر 400 زیات غرفې پکښ درول سوي وي. که څه هم طالب چارواکي دغه نندارتون د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره لوی لاسته راوړنه ګڼي، خو په ورته وخت کې افغان سوداګر د امیدوارۍ ترڅنګ د محصولاتو لپاره د بازار نشتون او د تولیدات په برخه کې د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي.
املوک کم راوړي، دوه درې رقمه غوړیم راوړي، څو رقمه د کنجد غوړي او د زغور غوړي او د پوندانې غوړي چې دي ته دا شان باندې مشکلات د حقین لري چې د اوبو له نایې نه لږ زره کوي، غدي او د حشراتو نه لږ زره کوي متضرر شوی دي. نور الحمدلله ټول محصولات د بلخ ولایت کې خو یو شی چې ورته نسته بازار دی.
نمایشگاه ها خو همیشه به خاطر معرفی تولید وطن هستم، و بازار نسبت به مارکت ها نظر به گذشته خو تغییرات آمده، یک چیز واضح هستم. با تغییرات حکومت گذشته در بازار ها هم تغییرات رونما شده، و انشالله که نسبت به سال گذشته سال فعلی که است خوبتر و بهتر است.
خو بل ورته د طالبانو د کرن یو اوبو لګول وزارت مرستيال سید اعظم عثماني د اوبو د ستونزو د حل ډاډ ورکوي. نوموړی زیاتوي چې کرنیز محصولات افغانستان پر اقتصاد رغنده اغیز لري.
الحمدلله په ټول ولایتو کې او په هر ولسوالۍ کې د اوبید مدیریت لپاره او مسله خاص پروګرامونه روان دي چې چګډمونه دي مسله چګډمونه په وجه باندې چې موږ وکولای شو چې هم د نقصان نه مسله ځان بچو هم د اوبې سطح برقرار وساتو او د ملي تجارت لپاره خصوصي سکتور لپاره موږ د دې ته زمينه برابر کړې ده چې دلته سرمایه‌ګذاري وکړو ځکه چې د موږ د ملک اقتصاد په دې سره لوړ دی شي.
بل خو بیا شنن کې وایي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو په څوالي د افغانستان پر اقتصاد او سوداګرۍ ناوړه اغیز کړی دی.
لبد مرغه چې بیا هم زموږ د هواد سیاسي تعامل لنړۍ سره نه جوړ شوی، ډیپلوماټیک اړیکم خې نه دي. موږ ګورو چې زموږ د بزګرانو میوه بیا هم په هواد کې خرابېږي او د تجارانو مالونه مهم په سرحدي ګمرکي دروازو کې په مختلفو بهانو زموږ د ګاونډیو له خوا څخه درول کیږي او خرابېږي.
افغان سوداګر په داسې حال کې د ستونزو د حل غوښتنه کوي چې تیر میاش په تورخم کې درامنځته سی بشخړې په وجه افغان سوداګرو ته په میلیارډونو افغاني زیان واوښت. شمساریان، امریکا ژغ.
په هند کې د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام په اړه د امریکا غږ ځانګړي خبرونه. دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړۍ له 900 پیاوړو لوبډلو سره د جام د ګټلو لپاره بخت آزمایي. امریکا غږ به د غلوبو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سیالیو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي او له لوبغاړو او کرکټ له مبصرینو سره ځانګړي مرکې او بحثونه کوي. دا ځانګړي خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټل شبکو له لارې لیدلی او اوریدلی شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په دریم ځل د کرکټ په نړیوال جام کې لوبیږي او سبا د دوشنبه په ورځ یې پاکستان سره سیالي ده. په افغانستان کې مختلفو کرکټ اکاډمیو او کلبونو کې لوبیدونکو افغان لوبغاړي هیله مند دي چې د افغانستان لوبډله به د تیر په پرتله ډیره ښه وځلیږي. نور حال یې په راپور کې واوري.
په ننګرهار کې په کوچان ناصری کرکټ اکاډمۍ کې لوبیدونکي هر یو لوبغاړی په هند کې روان نړیوال جام کې د افغانستان لوبې په ډېرې لیوالتیا څاري.
د افغانستان ټیم جوړښت کو غوړو دغه ستمه کې دی چې دغه لوبې د ټولو لوبغاړو په خلاف وکړي. نو ان شاء الله اینده کې هم موږ تمه لرو چې د دې نه هم ښه لوبې وکړي او ټیم د دې لوبې د ګټلو سره ډېر جګ مورال سره ده او ان شاء الله موږ ټول تمه لرو د افغانستان د لا بریا په هیله.
دا وخت په افغانستان کې په سلګونو زره د کرکټ لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي خپل اتلان بولي او هر یو غواړي چې د راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز غوندې وځلیږي.
اوس افغانستان هم یو پول ممبر ټیم دا کولای شي نړۍ هر یو لوبډلې ته ماتې ورکړي او د مینوالو په نظر ته خو دا چې په روانه ورلد کپ کې دغه سينورو غټو ټیمونو ته ماتې ورکړي ترسو هیوادوال خوشاله شي.
د هین پروان نړیوال جام کې د افغانستان پلاس انګلستان ته تاریخي ماته په افغانستان کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو ته یو نوې روحیا او هیلي ورکړي.
باید موږ یو د درې مجنورو موږ ټو ان شاء الله د سره چې د موږ د پاره افغانستان باندې آی سی سی چې هغه په پام موږ ته ډیر زیات راووړي او نور مجنورو ان شاء الله ورته برابر شي.
هغه افغان کرکټ لوبغاړي چې په مختلفو سویو کې د کرکټ لوبې کوي او ارمان لري چې یو ورځ به په نړیواله سویه د افغانستان استازیتوب وکړي د خپل ملي لوبډلې راتلونکي ډېر روښانه ویني.
که تاسو وګورئ دا زموږ والی لوب نه ده چې موږ دا ښه ټیم نه ګټو، انګلینډ غوندې چمپیون ټیم نه ګټو. د مخکې موږ پاکستان ته ماتې ورکړې په سیریز کې، سریلانکا نم سیریز ګټلې ده، چې چمپیون ټیم دا بنگلاديش نم سیریز ګټلې ده، انډیا سره په ایشیا کپ کې میچ چای کړی ده. نو ډېر ټف ټف ګیمونه شوي دي، آسترالیا سره په ټي 20 ورلد کپ کې میچ ډېر نږدې راوسته. نو که د انګلینډ په ځای هر یو ټیم وي نو دا موږ ماتولی شول.
د افغانستان د کرکټ راتلونکي د کوچان ناصری کرکټ اکاډمۍ د لوبغاړو په سترګو کې لورایه لیدل کیږي او یو ورځ به د همدغو زلمیانو له ټولې نه د افغانستان راتلونکي ملي لوبغاړي په نړیواله سویه یادیږي او ځلیږي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د نن پښتو خبرونه پای ته رسو او زمونږ دری همکار محمد احمدی صاحب سټوډیو ته راغله جزئیات په وړاندې کې چې تاسو ته په خبرونه کې څه لري احمدی صاحب ستړي مشي
سلام آقای آشنا شما هم خسته نباشین بله لذت بعد برنامه دری شروع میشه خبرهای مهم افغانستان جهان به ویژه خبرهای مربوط به بحران شرق میانه با همراه با تحلیل های تحلیلگران در برنامه گنجانیده شده است با ما همراه باشین تا آغاز این برنامه که همراه با گزارش های از افغانستان است و یک گزارش